نه بجې شوې. احمد شي بریم داسې د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. په افغانستان کې نن د 1403 مریض کال د وری په لومړۍ نیټه نوی تعلیمي کال پیل شو. خدا پر لپسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. په کابل کې نن د نوروز یا نوي کال په مناسبت د سخي په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسم ترسره شول. سلګونه کسانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. طالبانو د دغې ورځې د رسمي لمانځنې مراسم او رخصتي لغوه کړې ده. د طالبان حکومت د کابل د کیپک غونډۍ چې د پخواني ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي هدیرې ته وقف کړه. د طالبانو د عدلي وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغې غونډۍ ځمکه غصب شوې وه چې اوس دوی راګرځولې او له هغې څخه شخصي استفاده منع کړې ده. د کابل په ولسم حوزه کې د دغې ځمکې اندازه چې طالبان وایي دولتي ده او له غصب څخه یې راګرځولې شاوخوا 5555 چیرې ښودل شوې ده، خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څرنګه غصب شوې وه. خبر پاڼه کې راغلي هیڅوک حق نه لري چې دغه ځمکې د شخصي اهدافو او یا د ځانګړې هدیرې په نوم وکاروي. پر دې غونډې د مارشال محمد قسیم فهیم قبر او شاوخوا باغ پروت دی چې د راپورونو له مخې 1340 جریبه ځمکه یې نیولې ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوختی وی په ګوادر بندر کې پر حکومتي ودانیو ټول اته وړ بریټ کونکي وشل شوې دي. شغلی بوختی پر ایکس شبکه افغاني ټویټر لیکلی چې دغه وسلوالو نن د ګوادر بندر پر حکومتي ودانیو د بریټ هڅه کوله. نو موري په بریټ کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوشت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې ریوټر سرشانس په ګوادر بندر کې د یو حکومتي کمشنر سید احمد عمراني په حواله لیکلی وو چې حمله کوونکو د استخباراتي ادارو په ګډون په یو شمېر دولتي ودانیو برید کړی دی. د عمراني په خبره دوی د پاکستاني ځواکونو د احتمالي مرشوب لپاره معلومات راټولوي. د بلوچستان او اسری غشتونکو پاوځ د برید مسولیت منله او ادعا کړې چې ګوادر کې د پاکستان استخباراتي تاسیسات په نقشه کړی دي. د پاکستاني چارواکو په وینا د سکرو په وکان کې 14 دولس کان کیندون کې وشلې او ته نور ټپین کړی دي. د بلوچستان یالت د قانونو سرپلټون کې عبدالغنی بلوچ ویلي 14 تیر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز لکبل شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د پیشي کړه ځای ځایګي نه دی شوډلې، خو د پاکستان د سکرو اکثره قانونه د هغې وخت په لویدیس او د افغانستان پولیس ته نشته پراته دي. د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیشي ټپین روغتون ته انتقال شوی او په خبره د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځنی ختیځ په سفر روان شو. دا د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د وی ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د نوروز د سحر باندې نن د نوروز په ورځ په افغانستان کې ښوونځي پرانستل شول. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د نوروز میلې نن ولې نه تر سترګو کیږي. په پکتیکا کې تر لسو ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه چمتو شوي.
موږ مخکې تقریبا اوبه په پیسو اخیستلې او یا به 3 کیلومتره لرې اوبو ته تلو.
د سپورت اونیس پروګرام هم لرو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې نوې ښوونیز کال د نورو کلونو برخلاف د نوروز پورس پیل شو. نن د هلکانو د ښوونځیو زنګونه ووهل شول، خو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې د یو بل کال په مخه بندې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د 1403 ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن د نوي کال د حمل په لومړۍ ورځ د زنګړو مراسمو په ترڅ کې د ښوونځي زنګ په غږولو د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ. په دې مراسمو کې چې د اماني پالي لیسه کې ترسره شو، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ښځینه خبریالانو د نه ګډون غوښتنه کړې وه او د معرف ځینې کارکونکو او خوونکو هم پکې ګډون نه درلود. د طالبان حکومت رئیس الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل
ملت کې بې علم باشد همیشه محتاج
هغه ملت چې زده کړې نه وکړي تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک نشي کېدلی. له همدې امله موږ دې ته اړتیا لرو چې باید عصري علومو او ټیکنالوژي ته هم لاسرسی ولرو
با ټیکنالوژي معاصر نیز دستی کامل داشته باشیم.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې په تېر ښوونیز کال کې شاوخوا 1.2 میلیون زده کوونکي ښوونځیو کې جذب شوي دي. په دې مراسمو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه ونه شوه. نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیلېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز څخه 914 ورځې تیریږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ودانت پټیل د پرله پسې دریم کال لپاره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې وویل چې دا زړه ماتوونکی او د اندېښنې وړ ده. ښاغلي پټیل د سې شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان اړوند سیاسي چارو کې زموږ مشارکت لپاره د ښځو سره عادلانه چلند زموږ د یو له لوړو لومړیتوبونو څخه دی. ښاغلي پټیل همداشان زیاته کړه موږ په دې باور یو چې دا هغه څه دي چې باید د طالبانو په نوم حکومت لپاره مهم وي او موږ فکر کوو چې دا د دوی د بیان شوي غوښتنې لپاره چې نړیواله په رسمیت پیژندنه ده حیاتي دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو پرته د نوي ښوونیز کال پیل په اړه خوشیني څرګنده کړه. یو له دوی څخه نیایش چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
زه ډېره خفه یم او د ناهیلۍ احساس کوم ځکه ما هم هیله درلوده چې د خپل ورور په شان ښوونځي ته ولاړه شم. ما د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ډېره خوښېده او ډېره په شوق به ورته چمتو کېدم.
په ورته وخت کې د شپږم ټولګي زده کوونکي بهر وایي که څه هم د نوي ښوونیز کال پیل لپاره ډېره خوشحاله ده خو غواړي سږ کال د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ خلاصې شي څو دا او نورې نجونې وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امروز بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد، چون که
نن ډیره خوشحاله یم ځکه نن زموږ د ښوونځی پیل شو. خو څومره چې خوشحاله یم خپه هم یم ځکه چې زه شپږم ټولګي کې یم او نشم کولای اووم ټولګي ته ولاړ شم. هیله لرم چې ښوونځي خلاص شي او موږ وشو کولای چې تر 12 ټولګي زده کړې وکړو.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د حمل لومړۍ ورځ د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ اعلان کړه چې تر دې مخکې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال دا ورځ د نوروز او د حمل دوهمه د بزګر جشن په مناسبت عمومي رخصتي وه او د ښوونځي زنګ به د حمل په دریمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون وهل کېده.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. په افغانستان کې دا دود و چې د نوروز په ورځ رخصتي وي. اوس د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا ورځ هم د نورو ورځو په څیر عادي ده او هیڅ جشن یا کوم ځانګړي مراسم نه ترسرګو کیږي. خلک وایي له یوې خوا د یادې ورځې پر لمانځلو د طالبانو د بندیز او بل پلو د روژې میاشت هم ده، نو له همدې امله یې دا ورځ ونه لمانځله. جزئیات په دې راپور کې چې په یوې سندرې پیل شي.
لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
د نویل مریض کال لومړی ورځ یا نوروز هغه چې په تیرو کلونو کې به د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه او بلخ ولایتونو کې پراخه ولسی او دولتي جشنونه جوړېده چې آن د افغانانو ترڅنګ به پکې د ګاونډیو هیوادونو خلکو هم برخه اخیسته. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. خلک وایي نوی کال د پسرلي د هرکلي، د نوي کال د ښیرازۍ، د تیرو ناخوالو د هیرېدو او د نویو هیلو د ټوکېدو په موخه نمانځي. تیرو کلونو کې به د دې ورځې د نمانځنې لپاره تر ټولو کمساري او پراخ مراسم د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په روضه کې نیول کېدل او هلته به د نوي کال د هرکلي په موخه د جنډې د پورته کېدو مراسم هم ترسره کېدل. د دې ورځې په درشل کې به ډلې ډلې خلک له نورو ولایتونو د مزار شریف ښار ته تلل.
Yeah.
طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ وروسته یوازې دانه چې د نوروز په نمانځلو او ورته پر چمتووالي بندیز لګېدلی، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هر ډول موسیقي اورېدل هم بند کړي دي. کابل او بلخ ولایتونه چې د نوي کال لومړۍ ورځ به پکې د نورو ولایتونو په پرتله په پراخ ډول نمانځل کېدله، یو شمېر اوسېدونکو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال هېڅ فکر نه کوي چې کال دی نوی شوی وي. د مزار شریف د وطن اوسېدونکي عبدالرحمن او خدیجه ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
سکل پاغه شکل نه دی، ځکه جنډې بالا نه کیږي او خلک مرته اقتصادي لحاظ ډېر ښه نه دي. نو په نور کلونو کې چې به جنډه بالا چې به کېده به ډېر زیات تاثیر کوي، خلک به راتلل روزې ته، سمانه کې به پخولې، اف میوې پخولې، جوړولې، دغه کارونه به کول. نو سکل پاغه شکل نه دی.
په ښار کې ډېره خاموشي وه، د نوي کال هیڅ څرک پکې نه معلومېده، بس هر څوک په خپلو کارونو کې بوخت ول، چانه هم د نوي کال خبره نه اورېدل کېدله.
د بلخ د اوسېدونکو وایي یوازې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپلو ملګرو ته د نوي کال د رارسېدو له امله مبارکۍ ورکړې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ تر دې دمه عادي ده او هیڅ رسمي مراسم او نه هم د خلکو له لورې کومې میلې جوړې شوې دي. د کابل اوسېدونکي هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه همچون نو جمع و جوش
لبه ده من خاطر رو کلونو که چه بعد نوی کال پا ورز کم جشنون و میلی وی حقا سک کال نشته، یو خود طالبان حکومت اجازه نور کوی، لهم دی عمله هم موگ دا ورز و نلمنزله. دویم دا چه سک کال نوروز در روژه پا مبارک میاشت گیر آغی، نو لهم دی عمله هم سوک میلو تا نزی، بلکش میر هیوادوال شاید میلو او چکر رو تا تلیلی وی، حقوی هم روژه دی.
خوب پر طولانیز رسنه یو یو شمیر داسی ویدیوگانی هم خبری شیوی چی پکی لیدل کیه که دی کابل پا کارتی سخی که دی خلکو لیلوری دی نوی کال دی لمره ورزی پا تڑاو جنده پورتا کیه گی. دا چې د نوي کال د پیل لپاره ولې مراسم نه دي نیول شوي او آیا خلکو ته د نوروز د نمانځنه اجازه ورکول شوې کنه، و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي کال د لومړۍ ورځ د نمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تېر کال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. خو یو شمېر دیني عالمان وایي چې نوروز نمانځل د افغانانو کلتوري او دودیز جشن دی او اسلام د خلکو په عنعنو او دودونو پورې کار نه لري. نوروز د افغانانو لرغونی کلتوري او دودیز جشن دی چې د لمریز کال په نوي کېدو یې په خوښۍ میلو، یو بل ته د مبارکۍ په ورکولو، د سمنک پخولو، هفت میوې په جوړولو او دغه راز په نورو رنګارنګ دودیزو خوړو په چمتو کولو سره نمانځي. په تېر جمهوري نظام کې به د کال لومړۍ ورځ د نوروز مراسم، دویمه ورځ به د بزګر جشن او درېیمه ورځ به د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه د زنګ په وهلو لمانځل کېدلې. خو د 1403 کال لومړۍ ورځ د طالبانو حکومت پوهنې وزارت د نوي ښوونیز کال د پیل په توګه اعلان کړی او د نوروز نمانځلو لپاره یې هیڅ مراسم نه دي نیولي.
نن په افغانستان کې خلکو له کورونو بهر نوروز نه دی لمانځلی. وړاندې په دې خپرونه کې په افغانستان کې د نوروز د ورځې د دودونو په اړه په یو مفصل راپور کې اورېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د یو شمېر مرستندوی ادارو په مرسته د پکتیکا ولایت په اتو ولسوالیو گیان، برمل، ارګون، ګومل، شکین، خیرکوټ، یحیاخیل او میټاخان کې نږدې 11,000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. پکتیکاوال د دې کار هر کله کوي او وای او بده ژوند د لمړنۍ او اړتیاو څخه دي او باید پاتو خلکو لپاره هم د چاک د پاکو او بواسان چې برابر شي. د سرچینو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پاتو ولسوالۍ کې د تیر لمریز کال په اوږدو کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته 10,200 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. یاد پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلي شوي ټول ورباندې نږدې 215 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. د یاد ادارې مشر مولوي خان محمد احمد وویل دوی نړیوالو او مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو قرار قرار د دې پراخ ولایت ټول اوسیدونکي په خپلو کلیو او کورونو کې پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د کلو پراختیا ریاست د طریقې چې پکتیکا ولایت کې 10,200 کورنیو ته سیسی اوبو ته لاسرسی ولري چې دا بیا په مختلفو ولسوالیو کې ده لکه انګیان ولسوالۍ، برمل ولسوالۍ، اورګون ولسوالۍ او ګومل شکن ولسوالۍ یا خپل ګومل ولسوالۍ او خیرکوټ او یحیا خیل او مټاخان ولسوالۍ.
بلدوري ته د پکتیکا هغه کورنۍ چې په دې بهیر کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی موندلی د دې کار ستاینه کوي او وایي چې د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته د ژوند د لومړنۍ اړتیا په توګه د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله نادری او د چارباران اوسیدونکی عباس خان وایي
موږ مخکې تقریبا اوبو په پیسو اخیستلې او یا به 3 کیلومتره لرې اوبو ته تلو. زموږ زنانه به تقریبا 3 کیلومتره لرې به د لاسي رړیو کې به کالی یوړل بیا به وری وینځل. نو دوی شوس موږ تقریبا ټول کلی برخمند ډیر تر خوشاله یو.
موږ بار بار خوشاله یو ځکه چې موږ سره دغه یو ډیر غټ هم درته وکړل چې ژوند په اوبو ولاړ ده. خو اول ورکې مقصد موږ ته د اوبو کار و.
سرالیدی چې په تیر لمریز کال کې ځایي ادارې او نړیوالو مؤسساتو په پکتیکا کې ګڼو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړې خو لا هم د دې ولایت زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو بې برخې دي. د سراوزي اوسیدونکي حاجي انور وویل
چې موږ دا کنکلي ماشومان دا موږ له درسه ایستلي دي، له سبق هم ایستلي دي، تعلیم ته هم نه دي خلاص کړي ځکه چې موږ د اوبو دومره زیات کلت لرو، دومره زیات مشکل لرو، دومره زیات تکلیف لرو. یقیني درته یم چې کله کله دا باران وشي لالیګر راشي زموږ زنانه بعضې زنانه دي دومره مزل کوي چې تقریبا ګیز لاړ شي غرمې ته یې له ځانه سره رسول.
په پکتیکا کې داسې مهال نږدې 12,000 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیمي بدلون له امله په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي چې د دې هیواد شاوخوا نیم نفوس تشکیلوي د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دی او 10% ورښتونه هم همشیدی.
را پرونه مرکه او اوریدونکی نوروز او په افغانستان کې نوبل مریض کال خپل دودونه لري لکه سمنک پکې خوړل کیږي او هفت میوه ورته تیاریږي. د سمنک په جشن کې نجونې او ښځې د نوي کال په ماښام د سمنک په خولو لپاره راټولې شي او شپه په خوشي او سندرو رنوي. د هفت میوې دسترخان بیا په نوي کال کې د رزق او روزي د زیاتېدو په هیله چمتو کیږي. د نوي کال جشن په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، اذربایجان، قرغزستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي او ملګرو ملتونو هم د مارچ 1 د نوروز نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. البته سږ کال د نوروز ورځ یوه ورځ مخکې راخلې ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
افغانان له کلونو راهیسې نوروز په ځانګړي ډول لمانځي چې د سمنک پخولو جشن، د هفت سین دسترخان او د هفت میوې جوړول د دې پخواني جشن یوه برخه ده. خلک د پسرلي، نوي کال او نوروز د هر کلي لپاره نوي کالي چمتو کوي او د نوي کال په شپه بیلابیل خواړه پخوي. هغه خواړه چې د غنمو د شیرې د ساعتونو ایښولو په پایله کې چمتو کیږي. ښځې او نجونې د نوي کال په شپه سره راټولیږي او په سندرو، نڅا او خوښۍ سمنک پخوي. د کابل ښار اوسیدونکي نظیفه چې له کلونو راهیسې د سمنک جشن مانځي ازادي راډیو ته وویل
ډیری فامیلونه سمنک پخوي، دا د ونانوي دود په توګه سرته رسوي او ځینې یې بیا دا مثلا لکه ما چې مخکې ویلې د یو فال په توګه نیسي، مثلا یو هیله یو ارزو کوي بیا مثلا سمنک پخوي او دې ته هیله مند وسی سي دغه نوای کال د دوی لپاره یو نیک او ښه کال وسی.
هغه زیاتوي چې دوی چمتو شوی سمنک خپلو ملګرو او خپلوانو ته لیږي او ډیری کورنۍ د مڼو وکې سکې سنځلې شنه غنمو او د تازه ګلانو تر څنګ په افسین دسترخان کې ږدي. د سمنک او افسین دسترخان سربیره هفت میوه د نوروز ځانګړی خواړه دي چې له اوو وچو میوو جوړیږي چې په اوبو کې خیشتېږي. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه وایي چې د هفت میوې جوړول ورته له تیرو نسلونو څخه د یوه دود په توګه پاتې دی.
هر سال ما هفت میوه میندازیم با مین نیت میندازیم که سفره ما
هر کال موږ هفت میوه په دی نیت جوړو چې دسترخوان مو ډک وي، فراوانی او ارزانی وي چې پکې چارمغز، بادام، پسته، کشته، سره او شنه ممیز او سنځلې په شان وچې میوې اچول کیږي.
سیاس، کشمش سرخ است، سنجیت است.
هغه وایي چې دوی هفت میوه د نوي کال په ورځ له خپلو میلمنو سره خوري. د نوروز جشن په ځانګړو کلتورونو نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې هم لمانځل کیږي. خو د سمنک او نوروز د جشنونو او دودونو لمانځنه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د هغوی د محدودیتونو او همدارنګه د خلکو د اقتصادي وضعیت له امله پیکه شوې ده. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په رسمي توګه د مارچ 28 نېټه چې د وري میاشتې له لومړۍ ورځې سره برابره ده د نوروز د نړیوالې ورځې او یو له پخوانیو او سترو ناملموسو بشري میراثونو په توګه ثبت کړه. افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، عراق او ترکمنستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په یونسکو کې د نوروز په قضیه کې ګډون لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2010 کال په فبروري کې نوروز د یو نړیوال مناسبت په توګه په رسمیت وپیژنده.
ستاسو له پیغامونو
حسنایم د کابل ولایت څخه. نن په افغانستان کې د نوي کال د پیل ورځ ده چې په نورو کالونو کې به د دې ورځې له پیل څخه وروسته نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل، خو د حکومت له بدلېدو څخه وروسته له اووم صنف څخه پورته نجونې او د پوهنتونونو محصلین نشي کولای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. سږ کال هم شروع شو خو نجونې له اووم صنف څخه پورته او د پوهنتونونو محصلینو ته کومه اطلاعیه نه ده راغلې چې دوی وکولای شي بیرته خپلو درسونو ته حضور پیدا کړي.
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. نوروز خو دلته ډېر زیات عادي تیریږي، هیڅ نه معلومیږي چې نن نوروز دی. ټول جاینا واز دی، جمهوری حکومت کې به ټول جاینا بند سو، ټول خلک به چکرونو ته تلل. خو دې حکومت کې ټول عادي ورځ غوندې تیریږي او ډېر بدلون راغلی ده. مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه درغی او مکتب درک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم، په موږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تروسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې پما کړی چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند یې بېخي راتنګ کړ.
سلام علیکم، زه مسقایم د خوست ولایت څخه. لکه څنګه چې د نوم څخه معلومه ده چې نوی کال او نوې هیلې، پخوا د نوی کال له پیل څخه نوې هیلې غوړېدې. نیالګي به کې نوال کېدل، د مکتب زنګ به د ولسمشر لخوا وهل کېدو، زده کوونکو به د نوي کال د شروع کېدو په باب خوښیانې څرګندولې. ولې اوس وخت کې یوازې هلکان کولی شي چې نوی تعلیمي کال شروع کړي او جونې د دې نعمت څخه محرومې ګرځول شوي دي. او همداسې په مزار شریف کې به جنډه پورته کېدله، ځوانان کورنۍ به میلو ته تلل، پارکونو ته بتلل، خپل خپلوان لیدل ته بتلل. په دې ورځ به په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې وه او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې به ډول ډول میلې ترسره کېدې. که څه هم هیواد نا امني لرله، د امنیت لحاظه ښه نه وه، ولې بیا هم د خلکو زړونه ژوندي وو او خلک به میلو ته تلل. ولې اوس وخت کې ټولې هیلې مړې دي، نوی کال نه لمانځل کېږي، حتی تر دې چې د نورو ورځو په شان عادي تېرېږي او رخصتي نشته.
اوس وخت کې خو نوی کال دلته په افغانستان کې هیڅ ډول نه لمانځل کېږي. له کوم وخت نه سي نظام بدل شوی دی، نو نوی کال په نوم چې نه لمانځل کېږي. په اولو دوو کلونو کې خو بیا هم دا ورځې لږ هم معلومېدله سي د نوي کال ورځ ده. خو سږ کال یو خو روزه ده او بل لکه د دولت لخوا نه دا ورځ نه لمانځل کېږي، نه رخصت کېږي. یعنی هیڅ د نوي کال په نوم څه شی نشته دلته په افغانستان کې. پیلن یوازې خلک پوهیږي چې دا نوی کال ده، نور نه رخصتي، نه کوم جشن او نه کوم ځانګړي مراسم، هیڅ ډول څه نشته په افغانستان کې. اوس د د نوي کال لپاره.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هیلې درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي، خو دا چې نن د نوی کال لومړۍ ورځ ده او سبا ته د تعلیمي ورځ ده، خو هېڅ داسې ونه شول. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
உடையோ லவங்கமா ஹாய் பப்பி தாய் சத்தும் ஹாய் பப்பி
وړاندې د سپورت اونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن د 1403 مریض کال د وری په لومړۍ نیټه نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او شاوخوا کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د طالبانو چارواکو په ظاهره د شرایطو د برابرولو په دلیل د نجونو پر مخ ښوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلي، خو نیوکه کوونکي وایي چې د مدرسو د نجونو لپاره څرنګه شرایط برابر دي چې د ښوونځیو لپاره نه دي. د طالبانو حکومت د کابل د کیپک غونډې چې د پخواني ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي حاضرې ته وقف کړه. د طالبانو د عدلي وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغې غونډې ځمکه غصب شوې وه چې اوس دوی راګرځولې او له هغې څخه شخصي استفاده یې منع کړې ده. د کابل په ولسمه حوزه کې د دغې ځمکې اندازه چې طالبان وایي دولتي ده او له غصب څخه یې راګرځولې شاوخوا 1555 جریبه ښودل شوې ده، خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څنګه غصب شوې وه. خبر پانه کې راغلي هیڅوک حق نه لري چې دغه ځمکه د شخصي موخو او یا د ځانګړي هدیرې په نوم وکاروي. پر دغه غونډې د مارشال محمد قسیم فهیم قبر او شاوخوا باغ پروت دی چې د راپورونو له مخې 143 جریبه ځمکه یې نیولې ده. پاکستاني رسنیو په ګوادر بندر کې د وسلوال مخالفانو د برید خبر ورکړی، ویل شوی دی چې له ډزو سره هممهاله د چاودنو چغ هم اوریدل شوی دی. ویل کېږي چې د بریدګرو هدف په ګوادر کې پراته تاسیسات وو او هغوی له ډزو وروسته دغو ودانیو ته ننوتلي دي. په سیمه کې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې شاوخوا 10 چاودنې اوریدلې دي. تازه د پاکستان د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې په ګوادر بندر کې پر حکومتي ودانیو ټول 8 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. شاغلی بوکتی پر ایکس شبکه دا خبر ورکړی دی. نوموړي په برید کې پاکستانی ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. بلور ته د پاکستان چارواکي وایي د سکرو په یوه کان کې چاودنې 12 کان کیندونکي وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان ایالت د قانونو سرپلټونکي عبدالغني بلوچ ویلي چاودنه تېره شپه د سکرو په کان کې د میتان ګاز له کبله شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پیښې کره ځای ځایګۍ نه دی ښودلی، خو د پاکستان د سکرو اکثره کانونه د هغه هیواد په لویدیځ او د افغانستان پولې ته نږدې پراته دي. د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او په خبره د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2003 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د بې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. رویټرز افرانس لیکي بلینکن به په دې سفر کې هڅه وکړي چې د غزې د جګړې د لنډمهاله دمې او د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشې کېدو په سر دواړه لوري وې هوکړې ته ورسوي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریډونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه بیا هم درته ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به د ځل واوري چې افغانستان لایرلند د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم وګټله. استرالیا له افغان لوبډلې سره یو وار بیا له سیالیو انکار وکړ او افغان کرکټ بورډ یې په تړاو غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د کرکټ څو لوبغاړي په آی پی ایل کې د لوبېدو په موخه هندوستان ته تللي دي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له هندوستان سره سیالي کوي. د خبرونې په دویمې برخې کې مو د افغانستان او ایرلند په ترسره شویو سیالیو له پخواني لوبغاړي باتن شاب درمزي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان او ایرلند له ترسره شوی لوبلړۍ کو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې ایرلند ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبلړۍ یې وګټله. دریمه سیالي یې د مارچ 14 نیټه د کابل پر وخت ماسخوتن 8:30 بجې پیل شوې وه چې شپې ناوخته د شارجه په لوبغالي کې پای ته ورسېده او افغانستان د 50 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډل چې تر پچې ګټلو وروسته یې لومړی توپوهنه وکړه. د اوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 155 منډې کړې وې. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم ځدران ښه وځلېد، هغه چې تر پایه نه سوځېدلی پاتې شو. په 150 توپونو یې 2 منډې وکړې، 3 شپږیزې او 5 څلوریزې ووهلې. دا د شل ورځې سیالیو په یوه لوبه کې د ابراهیم ځدران تر ټولو زیاتې منډې دي. په نورو افغان توپوهونکو کې بیا عیساق رحیمي 20 او صدیق قتل 19 منډې کړې وې. د ایرلند ټول لوبغاړي په 18.2 اورونو کې تر 98 منډه جوړولو وروسته وسوځېدل. په افغان توپ اچونکو کې نازل عظمت الله عمرزي تر ټولو غوره توپ اچونه وکړه چې هغه په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. تغرال د عبدالحق بیا په 2.2 اورونو کې 10 منډې ورکړې او د ایرلند درې مخکښ توپوهونکي په پیل کې وسوځول. په دې سیالۍ کې د اغیزناک لوبغاړي جایزه عظمت الله عمرزي ته ورکړل شوه. ابراهیم ځدران بیا د 1.5 وهونکي او سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر راشد خان چې په درې سیالیو کې ټول ټال اته لوبغاړي سوځولي وو، د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته تر شل ورځې نړیوال جام وړاندې د بلې لوبلړۍ نیټې لاندې دي پټاګه شوي، خو یو شمېر افغان لوبغاړي بیا له هغه سالیو نیغ په نیغه هندوستان ته د آی پی ایل په موخه تللي دي. آسترالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل یې بللي، له افغانستان سره یو وار بیا د شل ورځو لوبو پلان شوې لوبلړۍ وځنډوله. د کرکټ د معتبر ویب سایټ کرکټ انفو ویب پاڼې د راپور له مخې د آسترالیا کرکټ بورډ د مارچ 19 نیټه په یو بیان کې وویل چې د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له کبله د آسترالیا حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د افغانستان او آسترالیا ترمنځ د 3 ورځو لوبو لوبلړۍ د روان کال په اگست میاشت کې پلان شوې وه. د آسترالیا کرکټ بورډ په 2021 زیږدیز کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هم له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 زیږدیز کال کې د ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. بل لور ته بیا افغان کرکټ بورډ د آسترالیا د یادې پریکړې په تړاو خواشینی ښودلې ده. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې ویل شوي دي، د کرکټ جذبې ته په پام سره باید د کرکټ لوبه او په ټوله کې ورزش له سیاسي نفوذ او ملاحظاتو لرې وساتل شي، ځکه له افغان کرکټ بورډ سره د ټولو افغانانو خوښۍ او ولولې تړلې دي. په اعلامیه کې راغلي دي، د افغانستان کرکټ بورډ د آسترالیا دولت له لورې د یاد هیواد پر کرکټ بورډ شته فشار درکوي، خو بهتره بولي چې ورته خنډونه او ستونزو ته باید د دواړو کرکټ بورډونو د ګډ کار په پایله کې حل لارې پیدا شي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو له آسترالیاوي لوري سره پخوا هم خبرې کړې وي او هیله یې ښودلې وه چې د آسترالیا دولت د کرکټ بورډ په اداره خپل فشار کم کړي. کرکټ بورډ وایي د یادونې وړ ده چې د آسترالیا پر وړاندې د نړیوالو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د ملي لوبډلې د راتلونکو سفرونو د نوي پروګرام یا اف ټي پي برخه وه چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د نهایي کېدو پر مهال پکې په خپله د آسترالیا کرکټ بورډ مشرتابه هم شتون درلود او دغه لوبې یې منلې دي. باید وویل شي چې په لومړي ځل آسترالیا له افغان لوبډلې سره په 2021 زیږدیز کال کې یوازنۍ ټیسټ لوبه او بیا د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړې وې.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د شل ورځو سیالیو لوبډل مشر راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته تر راستنېدو وروسته د کرکټ نړیوال شورا د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې په 10 غوره لوبغاړو کې ځای نیولی دی. هغه چې له 13 میاشتو راهیسې د ملا د عملیاتو له امله له نړیوال کرکټ لری وو، د نړیوالې شورا د درجه بندۍ په لیست کې له اول مقام څخه 14 مقام ته غورځېدلی وو. له نوموړي څخه د اول مقام ځای د انګلستان عادل رشید نیولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا چې تازه یې د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې ده، ښایي چې یو وار بیا د افغانستان لوبډل مشر راشد خان 9 مقام ته ځان رسولی دی. راشد خان اوس مهال 645 پوینټ لري چې د نیوزیلند له میچل اسات نور سره دغه نمرې برابرې دي. دغه راز په دې نوملړ کې د سریلانکا ویرندو هسرنګا دویم، اکیل حسین دریم، اکشر پټیل څلورم، مهیش تکشانا په پنځم، روی بشنای په شپږم، جاش هازلیوډ په اووم او تبریز شمسی په اتم مقام کې ځای لري. بل هیڅ لوبغاړی په دې نړیوالې درجه بندۍ کې په لسو غوره لوبغاړو کې ځای نه لري. فضل حق فاروقی تر راشد خان وروسته دویم لوبغاړی دی چې په پنځلسم مقام کې ځای لري. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د مارچ میاشتې په 22مه نیټه د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سګنۍ پړاو پیل شي. د لیګ د پیل سیالي د چنای سپر کینګ او رویال چیلنجر بنګلور د لوبډلو ترمنځ د چنای په ښار کې ټاکل شوې ده. سکل به هم لس لوبډلې په یاد لیګ کې سره څلور اویا سیالۍ د هند په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کړي. په هندوستان کې د ټاکنو له امله داسې ګنګوسې هم شته چې ښایي د آی پی ایل دویم پړاو له هندوستان د باندې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي، خو لا دا خبرونه دقیق نه دي. په سګنیو سیالیو کې هم څو افغان لوبغاړي په یاد لیک کې بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ کوي. راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی د ګجرات ټایټنز لوبډلې، فضل حق فاروقی د سن رایزر حیدرآباد، محمد نبی د ممبئی انډینز، نوین الحق د لکھنؤ سپر جائنٹس، رحمت الله گربز او مجیب رحمان بیا د کلکتہ نائٹ رائڈرز لوبډلې پیرلې دي. د ویل د چی آئی پی ایل به شاوخوا دو میاشتې دوام وکړي. بل لور ته په هند کې د خزینو ترمنځ د ڈبلیو پی ایل یا خزو غوره لیگ سیالی هم پای ته ورسیده. یاد لیگ چې د فبروری میاشتې په درویشتمه نیټه پیل شوی وي، د روانې میاشتې په لسمه نیټه یې د رویل چیلنجر بنګلور په بری سره پای ته ورسید. په پیلوبه کې بنګلور د ډیلی کیپیټلز سره سیالي وکړه چې د اتو وکټو په توپیر یې ماتې ورکړه. د هند د خزینه غوره لیگ په سیالیو کې ټول ټال پنځه لوبډلې د آی پی ایل د ونرانو او نورو پانګوالو له لورې اخیستل شوي دي چې دا د یاد لیگ دویم پړاو و. د خزینه په غوره لیگ کې هم د بیلابیلو هیوادونو خزینه لوبغاړي د بولۍ له طریقه اخیستل کیږي.
احتیاط، تباهی او ورزش، سلامتی ده.
د کرکټ د لیګونو په دوام کې بل خبر له پاکستانه ده. د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالیو سګنۍ پړاو د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې په بری سره تمام شو. د یاد لیګ په پیلوبه کې د مارچ په 13مه نیټه د کراچۍ په ښار کې د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا دریم ځل دی چې اسلام آباد د پاکستان غوره لیګ سیالیو پیلوبه ګټي. سکل په یاد لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړو نوین الحق او وقار سلام خیل د پېښور زلمو په ګټه لوبې وکړې. د اسلام آباد لوبډل مشر شاداب خان د پی ایس ایل د سګنۍ پړاو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او احمد وسیم بیا د پیلوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. اوس د فوټبال لوبغاړو، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو کې له هندوستان سره سیالي کوي. دواړه لوبډلې به دوه سیالۍ ترسره کړي. لومړنۍ سیالي به په سعودي عربستان کې د روانې مارچ میاشتې په 21مه نیټه د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې ترسره شي. دغه راز دویمه لوبه به د روانې میاشتې په 26مه نیټه په هندوستان کې وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبر کې ویل شوی دی چې لوبډلې له تیرو څو ورځو راهیسې په سعودي عربستان کې په تمریناتو بوخت ده او ډاډ ورکوي چې افغانستان به دا ځل ښه پایله ولري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سکل هم د روژې په مناسبت د کرکټ ورځنۍ او شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د ننګرهار ولایت د بیسودو سرای العمارت بڼ په دوو خصوصي لوبغاړو کې شپنۍ سیالۍ د روژې مله لومړۍ نیټې روانې دي. په یادو سیالیو کې تر ډیره د کرکټ سیمه ییزې لوبډلې برخې لري او اکثره یې د شپې تر ناوخته پورې دوام لري. د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان معروف خیل ویلي دي،
کزر آسم دا خپل ایکسپیرینس ته تیر ورلڈ کپ کې موږ خوښین یم چې کومې لوبې چې موږ وکړې په وادوال باندې خوښین یم. خپه به په لږ ډیر خپه یم، نو دغه ایکسپیرینس موږ ترلاسه کړی دا به سره د خپل ټیم نه سره علاقانو سره شیر کوو ان شاء الله چې دوی ته به فائدہ وکړي.
دغه راز په خوست ولایت کې هم بیا د ورځې له لورې د کرکټ خصوصي لیګ روان دی. دا د یاد لیګ دویم پړاو دی او په خصوصي لوبغاړو کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ مینوال وایي د روژې په مناسبت د کرکټ سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو د فزیکی تکړښت لپاره اړینې دي. د دوی په باور دا چې ټوله ورځ روژه نیسي او بیا تر روژه ماتي وروسته د کرکټ لوبې کوي، نو د راتلونکي ملي او نړیوالو سیالیو لپاره یې فټنس ستونزه حلېږي. د ویلې ده چې په دې سیالیو کې ګڼ شمېر پخواني او اوسني ملي او کورني لوبغاړي ګډون لري. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د مارچ په 19مه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته به اجازه نه وي چې په پاریس کې د جولای په 26مه نیټه د اولمپیک د پرانیستو د مراسمو په پریډ کې ګډون وکړي. په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو لوبغاړي چې د اولمپیک له لوبو ته غوره شوي پرته له دې چې د خپلو هیوادونو بیرغ ولیږدوي او یا یې ملي سرود خپور شي د خپلواکو لوبغاړو په توګه به په اولمپیک کې سیالۍ کولی شي. په پام کې ده چې د پاریس د اولمپیک د پرانیستو په مراسمو کې به زرګونه لوبغاړي د پاریس په سین کې د کښتیو په وسیله د ایفل برج په لور وخوځېږي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې دویمې برخې ته نږدې شو. لکه څنګه مو چې په پیل کې یادونه وکړه، په دې برخه کې به د افغانستان او ایرلند په ترسره شوې لوبلړیو درته د خپل میلمه مرکه خبره کړو. زموږ میلمه د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطنشاه عبدالرحیم زی دی. نور په مرکه کې واورئ. عبدالرحیم زی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د ایرلند پر وړاندې په درې واړه لوبلړیو کې افغان لوبډلې کوم مثبت او کوم منفي اړخونه لرل ستاسې لاندې، او دا هم راته جواب کړه چې په یاد لوبلړیو کې په ټولي ځتوګه کومې لوبډلې ښه کرکټ وکړ.
سلامونه سهیل صاحب تاسو او ټولو اوریدونکو ته، او هیله ده چې ټولو هیوادوالو به ښه روزه پیل کړې وي. د ایرلند په وړاندې باندې مثبت شینه ډېر زیات وله، او دما په نظر بیا دغه چې ډېر وخت وروسته افغان لوبډلې دي او هیواد فل ممبر ټیم قربتوب کوي، او د ټیسټ او د ون ډے او د ټی ټوینټي سیریز درې واړو فارمټو قربتوب، ځوانانو هلکانو ته پکې چانسز برابر سوله، او ځینې هلکانو پکې ځان پروو هم کړ. دا ډېر یې خوشاین وو د افغان لوبډلې لپاره. د راشد خان بیرته راته وروسته د ورلد کپ نه د مجیب راته دا د افغان لوبډلې لپاره ښه ساین وو، او ون ډے سیریز هم موږ وګټه، ټی ټوینټي سیریز هم وګټه. زما په نظر ځینې شیانو ته باید پام وسي او هغې ته کار وسي، لکه د ډیریس سیستم نشتون چې داسې یو فل ممبر ټیم دعوت کې یا دلته راغواړي، نو هغه شیانو ته پکار ده چې دغه سیستم موجود اوسېږي. د سپیډ ګن سیستم باید موجود اوسېږي. د خپل هوم کنډیشن نه ته وکولی سي څومره استفاده وکړي، دا باید ډېر هغه. موږ تاسو ډېر مثالونه د دې په اړه لرو. د هندي ډېر ښه مثال دی، یا د آسټرالیا، د انګلینډ چې هر کنډیشن ته ځي هغوی د خپل کنډیشن نه ښه استفاده کوي. د کتا ویلې چې کوم لوبډلې ډېر ښه لوبه وکړل، لکه موږ تاسو وګورو د ایرلند چې کله موږ سره په دوبۍ کې په تیر کې یا په مخکې وخت کې میچونه کول، هر فارمټ کې به موږ دوی ته ون سایډ میچونه دوی نه ګټل. ولې دا پیر ایرلند د سکواډ اعلان دي دونه دوی کله سکواډ اعلان کړم، هغې سره سم راتګ دلته او 15 ورځې په دوبۍ کې وخت تېرول او پوره پریپریشن او کار کول. نو زما په نظر ایرلند ډېر ښه کرکټ وکړه، ځکه چې د موږ په کور افغان لوبډلې لپاره ډېر زیاته ویډیو لرودله، خو هغه ایرلند وګټه او د هغوی هغه ښه کرکټ وجوه. په ون ډے کې هم ښه فایټ وکړه، صحیح د دواړه میچونه وبایلل، او په ټی ټوینټي کې دوی ډېر ښه کرکټ وکړه، اول میچ وګټه، خو وروسته د افغان لوبډلې ډېر ښه کم بیک وکړه. نو ما په نظر باندې ایرلند ښه کرکټ وکړه تر منګه.
د افغانستان په لوبډله کې دا ځل په ځوانانو ډېر باور شوی، او ستاسو لاندې ځوانان ښه ولوبېدل.
رښتیا هم چې په لوبډله کې ځوانانو ته چانسز ورکول شوی، او تقریبا 15 لکانو په دغه سیریز کې پوره سیریز یاد پوره د ټیسټ نه ون ډے او د ټی ټوینټي پورې 15 لکانو ډیبیو وکړه، چې دا ډېر ښه ساین ده. همدغسې په دغه لکانو باندې اعتماد کول دي او دوی ته کانفیډنس لیول ورکول دي چې دوی په ځان باندې کانفیډنس ولري. ننګیال خروټ یې ځان پروف کړ، تاسو وګورئ اساق او ډېر ښه کرکټ وکړه، صدیق هم ښه وو، همداسې نور هلکان هم ول. نو دغه ځوانانو ته چانسز ورکول پکار دي، او هغه لوبډلو په خلاف چې هغه بې اتحاد لیول لوبډلي یا تانه لندې لوبډلي دي، دوی په خلاف بې هغه د انټرنیشنل کرکټ میچوریټي هغه دلته د انټرنیشنل کرکټ هغه پریشر هینډل کولو لپاره هم دا ښه پلیټ فارم چې دغه ټیمونو په خلاف به ته چانسز ورکړي.
کوم ځوان لوبغاړی د دې حقدار ګڼئ چې دوامداره چانس ورکړل شي؟
ځوان لوبغاړي کب منګه تاسو وګوري په ټیم کې وس ما په نظر باندې به اساق رحیمی ته ضرورت هم دا په ټی 20 فارمټ کې او دا ځکه بیک اپ کیپر تاسو رب الله سے نست چې یار هغه تا هغه د ټی 20 کرکټ لپاره پوره آماده او تیار اوسېږي هم دا چې تاسو وګوري ننګیال خروټ یا خېری درې میچونو کې د پرفارمنس اې د کانفیډنس لیول نو ما په نظر باندې دا غلکانو ته چانسز پکار دي راتلونکي ورلد کپ لپاره او د افغانستان لپاره به ثابت هم سي.
د افغانستان د ټوپ نه ورو او چټکه تو پچاونې برخه خشوي دي کلا ډیر کار اورته په کار ده
ریسټم دی افغان لوبډلې تو په نه پړه داسې کنسیسټنت پرفارمنس موږ په ټیم کې نستا کا کپل ټاپ اورډر کې داسې ټوک نستا چې هر تا ته و چې کنسیسټنت پرفارمنس وو کې یو ابراهیم کای خو دی هغه دومره ډیر کنسیسټنت نه دا دی ګور بس په ونډه کې تومره خپل پرفارم کوي به تر پټي 20 کې پلاپ کې دل نبی عجیب د کرکټ ویم په نظر باندې دی هغه بهترین فارم تر هغه دا عظمت چې موږ تاسو تومره تمل ورو د لاغه سو نظر دی ولې د غلکانو کې ابيليټیز تا کچې ته موږ دی فاست بولینګ تر اوسه فاست بولینګ په دغه ټول سیریز کې موږ او تاسو کې ته وګورو د موږ فاست بولرانو نه ایرلندیا بولرانو وکټین دی ته هغه سی دی او خی اکونومي سره هم بولینګ کړ او ول په اخري ټی 20 میچ کې چې دوی سره کم کم به کو کو سره کم بولینګ او کو بریلیانټ بولینګ او کو وو خو د موږ دی الکانو خو د لچ موږ د ابيليټیز تا سپین ډپارټمنټ خو د موږ د افغانستان سپین ډپارټمنټ ون اف د بیسټ سپین ډپارټمنټ په ټوله دنیا کې په دې باندې موږ او تاسو ټول په یو چې د افغانستان سپین ډپارټمنټ تر ټولو ښه ډپارټمنټ راشد را تک سره مجیب سره او دما په نظر باندې دي ننګیال خرو ټیم ور سره انکلود کیدل نو دا به د سپین ډپارټمنټ ته نور قوت هم ور وخی.
راشد خان بیر تر اتک ستا سلان د څنګه او څومره اغیز په دې سیالي او درلود
د راشد تیم لپاره راتک ډیر خوشاین او یو خدای د چي دي تیم مورال ور سره غکیږي بل راشد خپل انډیویډوال پرفارم کتا سو غوري ترين وندا بیټینګ فیلډینګ بولینګ درې ور ډپارټمنټ کې کوي او تر ټولو پلس پوینټ دا ده چې هغه تیم څومره خلیټ کوي د دې تر څنګ د دې کرکټ څومره میچورټي د دنیا هر لیګ اول د دنیا بهترین لوبغاړو سره پاتې کېدل د دنیا بهترین کوچ سره پاتې کېدل او دا ټول ایکسپیرینس را ټولول او د افغان لوبډالې په ګټه استعمالول نو راشد زخپل مرته دی راغی مومنګ او تاسو ریزلټ هم وګټه بیخي ډیر ښه ریزلټ او ماشاءالله په فارم کې دا ریهب نه رسته جوړ سو دا نو هیله ده چې دا هم دغه سي دوامدار دي خپل ځان خیال هم مستاتي او د افغان لوګ د لپاره هم دغه سي بری او سي بری علي او سي کې دی راشد ستون د ټیم لپاره ډیر زیات مفید ده.
هغه لوبغاړی چې شلوري نوملړ کې شته خو اوس آی پی ایل کې نشته کرکټ بورډ باید کوم ډول مسؤلیت ورته جوړ کړي
اختیام چې کومه لکان آی پی ایل ته تللی دی هغه خو به د ورلد کپ شلوري زبر خمی ما په نظر باندې او دغه نور لکان چې دی دلته په افغانستان کې دی غواړي چې د شپږیزي لیګ وسی چې دا ډیر خصاین د ځکه چې دی وکول سي دلته هم یو کافي اندازه ټایم دی ته ورکول سي او دوی به ځان خپل تیار کی او دی هغه نروسته هم آی پی ایل نر دغه لکان مونږ کم سیریز نه لرو دغه لکان لپاره کار چې یو کیم برابر سي او داسې هغه کنډیشن مطابق برابر سي دی ویسټ انډیز کنډیشن وکتل سي دی هغه جون جولای کیان تک موسم دا هغه وکټ سره کم بیهیو کوي ما غسی وکټ لپاره پریپریشن وته وسینو دا ټول شین په نظر کې ونول سی هغه کومه کان چې دوی په پلانینګ کې پلان کې دیو دی آی پی ایل کې نستا نو د بشپاګیز نه رسته کدی وخت لا خود ما په نظر چې هغه کیم پر ته جوړ سی دا ډیره خبره ای
ستاله اند د ایرلند پر وړاندې غوړ شوې لوبډله د نړیوال جام لپاره هم مناسب ده
ما په نظر باندې دا لوبډله سید چې دی ایرلند دومره ښه ټیم هم نه ده دا شی یو واقعیت هم ده ځکه چې موږ بیا د چا سره میچ نه دی هغه ټول فل ممبر ټیمونه دی او هغه د کرکټ ډېر اوریج هیستری لري په ډېر سکال سره وی خاله هیستری لري او هغه ټیمونه په دنیا کې شو سوي هم دي نو دی هغه په خلاف باندې ولې دا کوم کوالیفایر ټیمونه چې راغلي دي دوی په خلاف باندې مونږ کولای شو چې خفایټ وکول دي نور لوډاله په خلاف باندې هغه لوډاله به مونږ آسان نه یو دي دوی به حتمن ځان سره راشد وي ویلم چې ما په تیر یو نیم دو کالو نه پلانینګ کړای دا دغه ټیم جوړولو لپاره نو هغه ټول نه چھوڑ به وسره ټولې او دا به ګوري هغه کنډیشن مطابق د ټیم دی چاته په کمزې کې ضرورت ده کار چانه کمزې کې استفاده کولای سم څوک ماته په ویسټ انډیز کې ختم امیږي دا ټول شي نو په نظر نیسي یو مناسب ټیم جوړي په دې کې چې دا سی یو ټیم جوړ شي چې افغان لوګ دل په خو ځلېږي او خبر پام وکړي
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی لاس پارم ښه وخت.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وقت نرى نطير شوال هاي 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 چه پکم وقت کی بیوزے من دوڑونا اس حغا وقت سنگا پیدا کم پیدا کم چه کم وقت نا تازر تیر شوی دینا چه نہی ریگی نو سوکڑم سموئے داسی لمحہ نوی چتا نیا دو ماں دیر مشکل آو جانا نا ہے 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 منگج سنگ زندگی اکڑا مینا وقت او حالات ڈیر بدل کرم بدل کرم حاغ سنیا ماچ مخ کی سنگو ما بس نور لس پی او شل میں نکڑے ایستڑ استڑ زندگ ایستڑ دکڑ ما ڈیرو سخت نرا تیر شم ہے زندگی اس پر ڈیر پخیال جوندم کوما نن می د ټول ارمانو نو جنازه وستا د خپل زړګي نام جانا نا استا نام وستا ما به د خپل سر هر وخت ستا نام لیکلا اوس می د هغه عادتونو نه توبه وستا اوس می د هغه عادتونو مینم استا نصیب ناشوا ہے 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 د قسمت دلا سڑی رو در دے دما ہر لمحہ را نہ چاپیر وی چاپیر وی داستا یادونا سمر خیال زما ساتنا حس د وفا تمت نکڑم ہے زما بن زما دان بمشنا نمسوان مس کی گی ہے ولیم بیاور پس جڑا کبھی درنا اس مد جن لاری جدا دی ہے 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 بتی زوگی لکم ندک وینا وچ کمارغ کی زما ساوا ساوا اغد قید نمی ازار کرلو مینا او دمین زور نک خبر وے قسم دے یار بزڑن در کونا یوستانا متر بہر نشوا نور خوم ہر سزڑنا اس ترمائنا اے محبت اخبال غلام دیکھنما چاہتا پس سلام دیکھنما زما دا دمر من دا سلوا ہے دا سخو مکہ و بدنام دیکھنما
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio